میکروفون را به همکارم اسد لودین میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارن. لودین صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشي. د سهار 8 بجې شوې د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو په لاندې خبري برخه کې به دا ووري چې د ناروی د پلازمینې اوسلو د غونډې بحثونه نن هم د وروستۍ ورځې لپاره دوام کوي. دا چې په دې غونډه کې د بشري حقونو په اړه څه ویل شوي او په مجموع کې طالبان د غونډې د لاسته راوړنو په اړه څه وایي، دا درته وروسته په خبري برخه کې وایو. خو اوس راځئ چې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، ترکیه او قطر د کابل د هوایي ډګر د امنیت په اړه لمړنۍ موافقه ته رسیدلي. د کابل جلال آباد لوی لار نن د ترافیکو په مخ بندیږي. او ایران وایي د اټومي تړون په اړه هغه وخت له امریکا سره مخامخ خبرې کوي چې د ښې موافقې ډاډ ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه. ترکیه او قطر د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه یوې مقدماتي هوکړې ته رسیدلی دي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې دا خبره ډیپلوماتیکو سرچینو چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکیل دي کړې ده. د دغو سرچینو په حواله ویل شوي چې انقره او دوها د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیتي چوکاټ په اړه موافقې ته رسیدلي، خو د مالي تمویل په ګډون پر یو لړ نورو مسلو لا خبرې روانې دي. یوې ډیپلوماتیکې سرچینې د خپل هویت پټ ساتلو په شرط په انقره کې رسنیو ته ویلي چې له طالبانو تمه دا ده چې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا او د هغو چې دننه امنیتي چارې سمبالوي امنیت یقیني کړي. دا هغه موضوع ده چې پخوا طالبانو ورسره مخالفت کړی دی. د راپورونو له مخې د قطر دولتي خبري اژانس ویلي د طالبانو د حکومت یو پلاوی به راتلونکې اونۍ دوحې ته ولاړ شي چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت او د چارو د تنظیم په اړه یې له قطري او ترکي چارواکو سره خبري بشپړې کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو د دغه نوي پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د کابل په ګډون د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالولو په اړه له قطر او ترکي چارواکو سره خبري کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت نن مازدیګر د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې نن سه شنبه به دغه لار په سروبي سیمه کې د غرونو په څوکو کې د کار کولو له امله د مازدیګر له 3 بجو د ترافیکو په مخ وتړل شي. د ټولګټو وزارت له ټولو مسافرو غوښتنه کوي چې پر دغه لارې تر بلې خبرتیا پورې له سفره ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف یو چارواکي د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې د ماشومانو او روغتیا پالانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله. د دغه ادارې د ارتباطاتو مسؤل پراوارن مهات چې له دغه روغتون څخه یې کتنه کړې، د یونیسف پر ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې له ټولو لورو وغوښتل چې په افغانستان کې پر خوارځواکۍ او نورو ناروغیو د اخته ماشومانو د ملاتړ لپاره زیاتې مرستې وکړي.
یونیسف اټکل کوي چې له عاجل اقدام پرته به روان کال له 1 میلیون زیات ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د دې لپاره موږ یونیسف له خپلو هیوادونو، شریکانو او نورو مرستندویانو غواړو چې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ له هڅو سره یوځای شي. دوی مرستې ته اړتیا لري. دوی دغې مرستې ته اوس اړتیا لري.
ښاغلي مهات زیاته کړه د ولیدل چې د اندرا ګاندی په روغتون کې روغتیا پالان تر ډیر فشار لاندې وو او میندې خپلو خوارځواکو او پر نورو ناروغیو اخته ماشومانو ته ډیرې اندېښمنې وې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن سه شنبه د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې وروستۍ لوبه له هالند سره کوي. لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 9:30 د قطر د پلازمینې دوحې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک د لوبو دغه لړۍ چې ټیمونه په مستقیم ډول د کرکټ نړیوال جام لوبو ته لار مومي مهمه بولي.
تر دا مهاله افغانستان د نړیوال جام سیالیو په جدول کې شپږ مقام ته پورته شوی او په ټوله کې افغانستان تر اوسه 15 لوبې ترسره کړې دي چې له دې وروسته به نورې لوبې هم ولري.
ښاغلي هوتاک هیله وښوده چې نننۍ لوبه به هم ښه پایله ولري. افغانستان له دې مخکې په نړیوالو سوپر لیګ سیالیو کې د هالند له ټیم سره 2 لوبې ترسره کړي چې لومړی یې د 6.5 منډو او دوهمه یې د 8.5 منډو په توپیر ګټلې ده. خبرونه له آزادۍ رادیو ناوړی. ایران وایي د 2015 کال اټومي موافقې د راژوندي کولو لپاره د امریکا له متحده ایالاتونو سره مخامخ خبرو ته په دې شرط تیار دی چې یوه ښه موافقه ترلاسه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالاحیان پرون دوشنبه په تهران کې هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې حکومت د اروپا په منځګړیتوب له امریکا سره خبرو ته چمتو شوی.
اگر در روند مذاکرات
که د خبرو په جریان کې دې مرحله ته ورسیږو چې یوې ښې او له لوړو تضمینونو سره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره اړتیاوې چې په یوه سطحه له امریکایانو سره خبرې وکړو، د بندیزونو د لرې کولو لپاره د خبرو په کاري چوکاټ کې به دا مسله له پامه ونه غورځوو.
تحریم ها خواهیم داشت.
د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو چین، فرانسې، بریتانیا، روسیې او جرمني ترمنځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې روانې خبرې د تیر کال په جون میاشت کې پیل شوې وې. واشنگتن په دغو خبرو کې په مستقیم ډول ګډون کړی، خو ویل کېږي چې ایرانی او امریکایي مرکچیانو د اروپایانو په منځګړیتوب خبرې مخته وړې دي. او د ناتو غړو هیوادونو هغو اندېښنو ته په پام چې د اوکراین له پولیس سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر سر زیاتې شوي، په ختیځ اروپا کې خپل ځواکونه د تیارسای په حالت کې راوستي دي. مسکو دا یو پاراوونکی اقدام بللی دی. ناتو ویلي چې ډنمارک، هسپانیا، فرانسه او هالند په پام کې لري یا هم دا مسأله چېړي چې ځواکونه الوتکې او کښتۍ ختیځ اروپا ته ولیږي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې دا تړون د خپلو متحدانو د ساتنې او دفاع لپاره هر ډول اقدامات کوي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په ختیځ اروپا او بالتیک سیمه کې د امریکایي ځواکونو د غښتلي کېدو پر لارو چارو غور پیل کړی. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې یو غوراوی دا دی چې له 0 تر 5000 پورې امریکایي سرتیري د ختیځ اروپا هیوادونو ته واستول شي. د مسکو او لویدیځ ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې امریکایي او اروپایي چارواکو وویل چې روسیې له 100 زیات سرتیري له اوکراین سره په پوله کې نږدې ځای پر ځای کړي دي. لویدیځ اندېښنه لري چې ښایي روسیه پر اوکراین برید وکړي، خو مسکو دغه اندېښنې بې ځایه بللي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ، زموږ ویب پاڼه کې موندلی شئ، پاتې د ازادۍ راډیو .com. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د ناروې په غونډه کې خزینه ګډونوالي وایي د طالبانو له حکومت څخه غواړي په عمل کې د بشري حقونو درناوی وکړي او ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. د مختلفو هیوادونو او بنسټونو استازو په افغانستان کې د بشري وضعیت اړو افغانانو ته د مرستې رسولو او د ښځو د حقونو د څیړلو په هدف په دغه غونډه کې ګډون کړی. د طالبانو د حکومت پلاوی هم وایي چې د ناروې غونډه یوه لاسته راوړنه ده. تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره د طالبانو د پلاوي رسمي غونډې چې پرون دوشنبې پیل شوې نن هم دوام کوي. د تړلو دروازو تر شا د دې غونډو د خبري پوښښ لپاره رسنیو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. درې مختلف لوري له مشخصو غوښتنو سره په دې درې ورځنیو غونډو کې ګډون کوي. دې ته په پام چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د لوږې له خطر سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د بشري بحران حل د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده. بل لوری ښځې دي چې غواړي اساسي حقونه یې ورکړل شي او د طالبانو حکومت کار کولو او روزنې ته ژمن پاتې شي. په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم د افغان ښځو په خوا ده او وایي چې طالبان باید بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت پلاوی وایي په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو د غوښتنې لپاره د ناروې په غونډه کې ګډون کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د دې پلاوی مشري کوي، دا ډول غونډې د افغانستان د ملاتړ لپاره مهمې وبللې.
ناروې ته راتګ د ناروې حکومت سره دا زمینه مساعده کړه. دا ځکه یو لاسته راوړنه ده چې موږ له نورې نړۍ سره د مفاهمې په یو ډېر ښه سټیج باندې راغلو او ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
پرون یو شمېر افغان ښځو هم د طالبانو له پلاوي سره وکتل. د ښځو د حقونو فعال محبوبه سراج چې په دې ډله کې شامله وه وایي چې د طالبانو پلاوي خبرې په دقت واورېدې او هم یې په کتبي بڼه خپلې غوښتنې طالبانو ته وړاندې کړې. نوموړي وایي له طالبانو د عملي اقداماتو غوښتونکي دي.
If they continue this way to tell us
ka dui da dawal dawam workre che mushta yow ta wai aw amal bal dawal wakde no pa haga surat ki ba etimad bash par laman zalar si kala che bawar laman zalar si taliban bayad da payad walari che pa afghanistan ke lamakini hukumat sara sa waswal mush par hugui bawar la la sur kade wo aw da afghanistan khalku hum pa tir hukumat ke khpal zai no mundale
that government either
ناروی تتللی د طالبانو د حکومت پلاوی د امریکا فرانسې بریتانیا جرمنی ایټالیا اروپایي ټولنې او د ناروې له استازو سره غونډې ترسره کوي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي چې غواړي له خپلو متحدینو شریکانو او مرسته کوونکو بنسټونو سره د افغانستان بشري بحران ته د حل لارې چارې ولټوي هغه همداراز په یوه ټویټ کې ویلي چې لویدیځ به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو نږدې 15 میاشتې وزي خو تر اوسه پورې د نړۍ هېڅ یوه هېواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو طالبان تمه کوي چې دا ډول غونډو په جوړېدو سره به یې په افغانستان کې د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره زمینه برابره شي د ناروې د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د لویدیځو هېوادونو چارواکو بیا ویلي چې د اوسلو غونډه د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنا نه ده نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د تعامل لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي له طالبانو غوښتل شوي چې د بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار درناوی وکړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي خو طالبان بیا وایي د شریعت له مخې د نجونو او ښځو ټول حقونه تامین شوي او حکومت هم ټول شموله دی او له ترهګرو ډلو سره هم هیڅ ډول اړیکه نه لري
دا چې د ناروې په غونډه کې چننې ورستۍ ورځ ده د ښځو او بشري حقوقو په اړه تر اوسه څنورې خبري شوې او دا چې نن به په څه مسلو خبري کیږي همدا پښتنه مې د مرکه په پایل کې د بشري حقوقو له فعال او د غونډې له ګډونوال خانغه زیارمل نه کړي
سوال خو به زه په عموم کې وې هم چې دا خبري او بسونه هغه سکوت چې مخکې یو رامنځته شوی او هغه مات شو او دا خبر یو ځل بیا په ناروې کې فایلز ولې نو به خبرې چې وسولې د دواړو لورو ترمنځ ډېرې ما خو ډېر امید لرم چې دا به نور می دامه پیدا کی او یو مثبت خاطر روانې دي او دواړو لورو په همدې باندې خبرې وکړي باید بشري حقوقو ته درناوی وسی د ښځو حقوقو باید رعایت شي د بشري حقوقو مثلا د کار حق چې څه دی لري ټول انسانان لري خو خصوصا دلته د شجو خبر رامنځته کیږي نو باید شجو کار کولو ته پریښودل سي مثلا د تعلیم حق او په دې باندې ډیر بحثونه وسو تقریبا 4-5 ساعته ادامه پیدا کړل طالبان هم په دې باندې خبرې وکړلې چې دوی هم د شجو حقونو ته انساني حقونو ته درناوی لري او مثلا فرزند سي د کار باره کې وویل چې دوی تر اوسه څوک دا رقم چې لکارې راوګیځي مستقیما نه دي کړی اما د ځینو مشکلاتو له امله شته دي په ځینو ادارو کې کار نه ویتللی اما په اکثرو ادارو کې چې اوس هم تنه د وزارت صحت باره کې دوی خبرې وکړي چې هلته 15,000 شدینه کار کوي همداسې د تعلیم باره کې وویل چې تر مارچ پورې به دوی ټول زده کوونکي مکتبونو ته پرېږدي نو دا خبرې چې هلته وسولې اکثره طالبان هم یو ډول سره وشو دل چې دوی هم غواړي چې د شذو حقونو باره کې کار وکړي
نو دا خبرې زیارمل صاحب دا خبرې څومره د بشری فعال په توګه تاسو ته د قناعت وړ وي او د غونډې نورو ګډونوالو ته په ځانګړي توګه اروپایي ګډونوالو ته یا اروپایي فعالانو ته
زما په نظر خو دوی چې هغه کم حقونه دي د بشری حقونو یا د شذو حقونو چې دی هغه ټول کې دوی موافقه وشو دل نور خو به موږ د دوی عمل ته ګورو چې مثلا په مارچ کې دوی ټولو د کوونکو ته د مکتبونو ته تحصیلي ادارو ته د تللو اجازه ورکوي کنه اما په ټولو کې دوی په دغه شانو باندې توافق درلوده او دوی وویل چې موږ دغه شان مثلا تحصیل ته زده کړو ته کار کولو ته اجازه ورکو موږ سره کوم مشکل نه لرو آینده کې به موږ دې ته ګورو چې دوی څومره په خپل کړو ژمنو باندې عمل
کوي او نن د غونډې ورستۍ ورځ د په ظاهره نن به په څه بحثونه کیږي فکر کوي نن به هم د بشري حقوقو موضوع یادېږي او کنا سیاسي مسایل به هم د غونډې په اجنډاو کې شامل وي
زما په نظر خو څو مسائل دلته په دې باندې خبرې وسوي او روان دي چې یو بشري حقونه دي بل به طالبان کوشش کوي چې څنګه دغه ډول غونډو نه ځان ته سیاسي ګټه مو واخلي دوی غواړي چې سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي دوی غواړي مثلا هغه بندې شوي پیسې پرې شوي پیسې د افغانستان بانک چې دي د ټول ملت دي هغو ته دوی څنګه لاسرسی پیدا کړي. نو په دې باندې بحثونه جریان لري د امریکا متحده ایالاتو خاص استازی چې دلته دی ټام ویست ورسره دغه د څو هیوادونو خاص استازی جرمني ایټالیا انګلستان ناروی له هغوی سره دوی بحثونه لري. او موږ هم چې دغه بحثو کې اشتراک کړی و د افغانانو په نمایندګي چې دلته افغانان څوک راغلي وو د ځینې مشکلات مثلا طالبان لري هغه په ډېر جدي ډول دوی سره شریک کړل. او زما له نظره ښه خبره دلته دا و چې هر چا خپل مشکلات افغانان د اوس سره مخامخ دي مستقیما له امریکایانو سره له طالبانو سره ډېر په جدي ډول مخامخ شریک کړل او دا ډېره ښه لاسته راوړنه.
خان آقا زیارمل د بشری حقونو فعال و چې د ناروی له پلازمینې اسلو څخه یې ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. له دې سره د دقیق خپرونې خبري برخه هم پای ته رسیږي. اوس هم پام وکړئ د ازادۍ راډیوي مجلد.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د انګیو پاړه راپور واورئ چې د وختونو په ګرد کې څیره په پټېدو ده.
انګی ته په دې ډېر اهمیت ور په برخه دی چې یو خدا زنانه صنف دی او بلې خواته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کېږي.
د جام څلی له اوسني وضعیته به خبر شي چې بیا یې د نړېدو اندېښنې ډېرې شوې.
دغه څلی د انساني او طبیعي تعلیداتو سره سره بیا یې هم ترننه ځان استوار را رسولی دی.
ځوان ژباړن حضرت عثمان نوري د خپلو چاپ شویو کتابونو په اړه راته غږیږي.
ارواپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل.
د هغو کوچیانو په اړه راپور در اورو چې اوس تشپېلۍ پر ځای دمبوره غږوي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د غور فرهنګیان او مدني فعالان وایي د جام منار د نړېدو په حال کې دی. د دوی په وینا د خلکو د غنی غونی د موټرو د تګ راتک او د دې برج او خوا څاګانو له عمله ورس تر بلې د دې منار د نړېدو خطر ډیریږي. د فرهنګیان د طالبانو له حکومت غواړي چې د منار د ترمیم لپاره د واورو او بارانونو لورخ مخکې یو ټیم ورولېږي چې د ژغورلو لپاره اقدام وکړي. د دوی په وینا د منار د ویجاړې شویو برخو په ترمیم کې چې څومره ځنډ کیږي هغومره د منار د نړېدو خطر هم ډیریږي. په غور کې د طالبانو فرهنګي مسؤول عبدالحی زعیم بیا وایي د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ساتنې له ادارې غوښتي چې د جام منار د ترمیم لپاره ژمنه شوي $2 میلیونه دې دوی ته ورکړي چې د منار د ترمیم چارې پرې پیل کړي. په دې اړه په روانه خپرونه کې راپور هم لرو. د پښتو ژبې د شاعر او لیکوال عمر ګل اسکار یاد غونډه جوړه شوه. دا غونډه چې تیره یک شنبه په کوټه کې وشوه د پښتو ژبې په وده کې د ارواښاد عمر ګل اسکار خدمتونه پکې وستایل شول او نوموړی د ادبي نړۍ د استاد په توګه یاد شو. غونډه د پښتانه مترقي لیکوالو ټولنې لخوا جوړه شوې وه او پروفیسور درویش دورانی، ډاکټر لیاقت تابان، اسمت الله زهیر، فاروق سروار او ځینو نورو ادب پوهانو د ارواښاد عمر ګل اسکار د ادبي او فرهنګي کارونو په اړه خبرې وکړې. ویناوالو د ارواښاد اسکار ادبي او علمي هڅې د روښنایي هغه څرکونه وبلل چې د ټولنې راتلونکی ورسره روښانه کیدلی شي. افغان انځورګر همایون عارفي وایي لس کاله کار او د سلګونو انځورونو له جوړولو وروسته انځورګري پرېږدي. عارفي وایي په افغانستان کې هنر او هنرمند ته ارزښت نه ورکول کیږي او تر هغو چې طالبان په واک کې وي دی به انځورګري ونه کړي. دا افغان انځورګر چې اوس مهال په یو فیستیوال کې د ګډون لپاره ایران ته تللی غواړي د همدې فیستیوال له لارې خپل جوړ کړي شاوخوا 300 انځورونه وپلوري او پیسې بېوزله افغانانو ته ورکړي. خاغلی عارفي په خپلو انځورونو کې د افغانستان لرغونی سیمې او نامتو څیرې انځورولې چې په وینا یې د طالبانو له محدودیتونو وروسته به دا کار ونه کړي.
انګي د پښتني ولسی ادب یو غختلی سندری صنف دی چې د وختونو په ګردونو کې یې څیره په پټېدو ده. انګي له موسیقي پرته له ویر، ژړا او فریاد سره بلل کیږي. ارواښ ادب الخیر ځلاند انګي د نیمې نړۍ فریاد بللی. د انګیو په اړه به نور معلومات زموږ د همکار په راپور کې واورئ.
انګي یاد نیمې نړۍ فریاد
د سپینې خونې پر ور رڼا ده، چانګي راغه خبر رښتیا ده، زما عزرائیل ملک دادا نن میرو اخلی رات بلادا، پر دی شادی دا پر ما غزادا، شادی دی غم سی که شپ ما دا.
انگی آغا سندری دی چه ناویانی پا خپل دا خپل وادو پر وقت زمزمه کوی، پا دا آغا سندرو که ناوی دا خپل زل درد بیانوی، آغا ناوی چه پو بدی، مخی، سری او یا هم دا غیل خوش پرت بل چا تا وادو سویوی.
دای پر بند ورکړی دی د زنګوال په سر کې خط له قریبانو مزرغ آیت نه انصاف سه نه حقیقت زما زندګي که په زحمت زه به د بینې کوم خدمت د بنځیان به وړم تهمت رشیده وروره ټاکه توپاک کاریمه وله دربخښمه حق خدای به روزي کې زما هغه جنت یو به زما نیږو بل حقیقت تر هیه زنمه مرګی راحت.
انګۍ د پخوانیو ولسي شعري اصنافو یو سندرې صنف دی. دغه ویرجنو سندرو ته چغیانی چغی او ساندې هم ویل کیږي چې له موسیقي فرته له ویر، ژړا او فریاد سره بلل کیږي. د کوزی پښتونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله چې د انګیو په اړه یې د انفیل څېړنیز تیسیز لیکلی دی، د انګیو په اړه وایي:
انګۍ چې کومې دي، هغه وخت چې ونجلۍ د واده په ورځ باندې راولي پر تخت یې کښېنوي، د ګل ټکرای ور پر سر کې، نو شاوخوا له دې سره خپلې خوندکیانې هم ناستې وي. دا خوندکیانې هم له دې سره سم ده د دې په ویر کې ویر کوي، ژاړي، ولې دا په دا ورځ ډېره خواشینې وي. نو دا چې کله خپل انګۍ وایي، نو هغه په یو مخصوصه طرز، یعنی د هوی هوی الهوی په نارو کې دا انګۍ وایي، او پر دې باندې چې دا ناستې خوندکۍ دي، هغه هم سره زاړي په زوره زوره، او هغه هم بیا پر دې غوځي واچي، هر یوه بیا خپله خپله انګۍ وایي. نو کله چې بیا دا د پلار له کوره ولاړوي، چې کوم وخت ورا راسي، هغه وخت بیا دوی ګردي سره راولاړې سي، او ناوې راولاړه کې په یو تال کې په اوبو کې ودروي، او دوی په زوره زوره په یوه آواز د انګۍ وایي چې ورا روانه وي. نو دا د دوی آواز ازانګه کوي. دې ازانګه ته د دې لغوي معنا چې دا په انګۍ کې هم ازانګه، یعنی انګازه چې په فارسي ورته وایي صدای بازګشت، دا آواز چې کله ازانګه وکړي، او دا د دې ږغ ډېر موثره، یعنی طاقتوره سي چې دوی په ګردو سره وایي، نو ځکه ودې ته انګازه یا ازانګه ویل کیږي.
نوموړی وایي: د ټپې، کاکړۍ غاړې، اتڼ نارې، متلونو او داسې نورو ولسي اصنافو په رنګه انګۍ هم زوړ او پخوانی تاریخ لري.
د انګۍ قسمونه عموما په دوه قسمه دي، چې اکثره کې د غم او په ډیرو کمانګۍ کې د خوشحالۍ اظهار سوی دي. په سری ورکول سوي انګۍ له وطنه، مینه، پر مور انګۍ، پر مړو باندې انګۍ، او د ولور خلاف انګۍ، پر تربرو باندې انګۍ، پر خواش باندې انګۍ، پر ګریوان باندې انګۍ، سیاسي انګۍ، د خوشحالۍ انګۍ، یا یې څوک مړوي، نو دا په جلا انداز د لهوی په نارو کښې دا خپل د زړه فریاد چې دی تر موږه پورې رارسوي.
ارزو زیارتواله وایي: ډیری وخت د ناوې تر څنګ پر تخت ور سره ناستې همزولې هم انګۍ بولي چې ډېرې زړه راښکونکې او ژړونکې وي. د دې په باور د انګۍ ویلو دود سوکه سوکه مخ په ورکېدو دی.
دلته بیا وانګۍ ته په دې ډېر اهمیت ور په برخه دی چې یو خو دا زنانه صنف دی، او بلې خوا ته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي. دا شاعري ناوې د واده په ورځ د خپلو خوندکیانو په ټولۍ کښې پر تخت ناسته هغه څه بیانوي چې که ورسره ظلم سوی وي، په بدو کې یا په سوره کې ورکول سوي انجونې. دا رواج چې کوم و پخوا خو و، اوس ډېر کم سوی دي، چې پلار یا ورور بې قتل وکړي، نو خو په بدل کې بیا دوی ښځه ورکوله. له دې څخه ډېره کرکه سوي ده، او ښځو په انګیو کې د دې ډېر لوی مزاحمت کړی دی. دا یوه انګۍ ده چې وایي: مور کمه لویه، زه نازولګي، چا ته یې نه وم زه اړه کړګي، په ژوند یې یمه په اور سزلګي، مورکۍ چې نه ده خبره کړګي، انا یې نه ده زما پوښتلګي.
د ارزو زیارتوالي په خبره انګۍ هغه سندریز صنف دی چې په ډېرو کې د غم او په لږو کې د خوشحالۍ اظهار کیږي، خو ځینې برخې د ملي او قامي اتلانو اتلولۍ، میړانې او مبارزو ته هم ویل سوي دي. انګۍ ځکه په ځانګړو وختونو کې ویل کیږي چې دغه یو مزاحمتي صنف دی.
دلته یوه خبره د یادولو وړ ده چې لناوی سره ناستی همزولی هم خپل انګی وای او د خپل زړه ارمان کې کاجی د وطن د مینې انګی همستا پښتانه اکثره ودونو په خپل خپلوانو کې کوي او کچيري ونجلي لکامه او لکبلي وباسي په بل ځای کې واده کینو د مزاحمت په تور د صدا سی و انګی وای د سپینې خونی پروره بند کی د زما کلم سوی په ګرځې د کی زما نصیب نوې په خپل شار کې بابا بچنګا جنت مند کی یو به وډری وی د غرونو څوکي بل به جلایم په دستار کې اګو پردمه د الله وکي
که ارزو زیارت والانګی دولسی ادب یو مزاحمتي ژغ بولی خو د کوزی پښتونخوا د بوري سیمې نوموته شاعر او لیکوال رازق فهیم بیا انګی د ښځو د ژغ پورته کولو یو اغیزناک وسیله یادوي نوموړی په دې نظر دی چې هر ولسی ژانر د رسنۍ حیثیت لري او دغه ژانر هم لکه رسنۍ د ښځو ژغ په ښه توګه تر خلکو رسوي دا هغه ویرجن سندریز ژانر دی چې هر ودیدونکي ناوې د خپل زړه بړاس ښه پکې ایستلی سي
په دې لحاظ باندې دا صرف دا نسی مزاحمت دی بلکې د خدای مې فدا یو ډېر مؤثره میډیم دی او دغه میډیم په ذریعه باندې ښځو دا کړی دی چې د دوی په ژوند باندې سې کومې بنیادي فیصلې سوي دي که هغه د دوی د واده په حواله باندې وي یا د دوی په کورنیو کې که ظلمونه سوي څوک مرګونه سوي دغه سوي د هغو په ضد باندې سې کومه انګۍ ده چیغه ده فریاد دی د هغه اظهار په انګیو کې سوی دی
شاغلی فهیم زیاتوي هر کله چې یو څوک د هغه له خوښې پرته د ظلم یو نظام او ټولنې تلویژي نو د هغه نظام او ټولنې په وړاندې د مزاحمت لپاره لار لټوي ژغ پورته کوي او چیغې وهي نو انګۍ چیغیانې او ساندې له ښځو سره د نامناسب چلند په وړاندې غښتلی ژغ دی
هر کله چې سړی د خپل اختیار په پرته د ظلم و یو نظام ته یا د ظلم و یو واقعیت ته ورواچول سي ظاهره ده دغه سې کوم انساني شرف دی هغه تر خطر لاندې راځي انګۍ غاړه دارنګ نور ژانرونه سي دي هغه د هغه شرف یو رنګ اثر شن دی د هغه ډیګنیټي په انګریزي کې سمرور ته یي دا هغه یو د تیکون او د اعتبار ذریعه ده په خپل ځان باندې هم او هغه نظام ته یا هغه عمل ته یا هغه واقعیت ته د بد ویلو د هغه په ضد باندې احتجاج کول د هغه په ضد باندې مزاحمت کول د هغه هم یو پیلامه ګرځي
که څه هم چې انګۍ ویل اوس هم د کوزي پښتونخوا په بوري ژوب قلعه سیف الله پشین یخ زیارت او ځینو نورو سیمو کې ویل کېږي خو ځینې لیکوالان او فولکلورستان په دې باور دي چې انګیو په غزنی پکتیا پکتیکا زابل او ځینو نورو پښتني سیمو کې هم رواج لاره چې وروستیو ناخوالو یې اوس دود ختم کړی دی لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دلته انګۍ ویل کېدی او کېدی سي چې دغه دود به هغه ګرځنده کوچانو تر موږ پورې راوړی و چې ژمی به کوز دامن او اوړی به بره خورستان ته ختل
که ووایم چې په ډېره پښتني سیمه کې په پراخه پښتني سیمه کې انګۍ شته په غزني کې هم وي په اندړو ولسوالۍ کې مې یادېږي کله ناکله به په ودونو کې همدا انګۍ هم ویل کېدی هو ډېری وخت به د هغو کوچیانو له لورې هم په ودونو کې ویل کېدی کوم چې به ژمی مهال کوز تلل او پسرلي کې به غزنی ته راتلل د هغو په ودونو کې به هم ډېرې دود وي او زما باور هم دا ده چې د هغو له لورې راانتقال شوي دي زموږ سیمو ته هم
اسدالله بلهار جلالزی په دغه سیمه کې د یوې سیمه ییزې انګۍ ډول وړاندې کوي نوموړی وایي را یادېږي چې دلته به ناوې انګۍ ویلې او ځینې وخت به ورسره ولاړو ښځو هم زمزمه کولې
مثلا که زه مزمه د پلار له کوره نن د انا اخلم ناسکه وروره بې اوره وسوم ستي ستي سوم په زړه زخمي سوم په زړه زخمي سوم وزر مې مات دی زخمي مرغۍ یم ځاله مې ړنګه په دې نړۍ یم یا داسې سې وایي یمه روانه کپۍ مې نسته زما غم خوره ابۍ مې نسته یا وایي زه دې پردی کړم له خپله انګړه اندړه خوارسي خوارسي اندړه دغسې به کله ناکله دغه په ودونو کې انګۍ ویلې دغه حالت به په ټولو هغو ولاړو مېرمنو باندې ډېر بد اغیز کوه او تقریبا دغه زړه انګوله به ډېره اوچتېدله. اکثر اوقات فلودایه هم دغسې انګې جوړېدلې.
په اوسني وخت کې ډېری فولکلورستان تاریخ پوهان او لیکوال په دې باور دي چې په تیرو 40 کالو کې په لر او بر پښتني وطن کې افغانانو د وروستیو جګړو او ناخوالو له امله ډېری دودونه له لاسه ورکړي او ډېری نور یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي چې یو دود یې انګې هم دی.
د سپینې خونې پر وره غنم تاسې لا راکئ هدرې لزم د بابا سنختې ورشوروم کلب دروازې به ورماتوم د زړه ارمان به ورته کوم که یې لار وله رابې ولم که یې لار نه وه هورې بسم.
د غور د جام څلی په 1194 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري د حکومت په محل ورغول شو چې د هند له قطب مینار وروسته دویم اوږد څلی دی چې له خښتو جوړ شوی. د غرونو په منځ کې او د جام سیند په غاړه دا جوړ شوی څلی 4.6 متره ارتفاع لري. د جام څلی د معمارۍ یوه ځانګړې بېلګه او د افغانستان یو مهم تاریخي اثر دی، خو ویل کېږي د دې څلی ترمیم او ساتنې ته هغسې پام نه ده شوی چې باید شوی وای. تازه یو ځل بیا د غور فرهنګیانو او مدني فعالانو ادعا کړې چې د وروستۍ زلزلې له کبله د دې مینار ځینې برخې تخریب شوي او اوبه د څلی شاوخوا راټولې شوي چې د جام مینار د نړېدو خطرې هم ډېر کړی. په دې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
د نړۍ دویم له خښتو جوړ منار د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دی. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم وای د افغانستان په لویدیځ کې وروستۍ زلزلې چې مرکز یې د بادغیس ولایت ښودل شوی و د دغه هیواد یو لرغونی آثار چې د منار جام دی له پخوا زیات ړنګېدو ته نږدې کړی دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولي او اوبه د دې منار لاندینۍ برخې ته تللي.
د جام منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې اساسي لاره دا ده چې د دې جام شاوخوا قوي استنادي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه جام له سقوط وژغورل شي او هغه تیږې چې تېرو سیلابونو د دې جام لاندینۍ برخې ته راوړې لرې او د منار د بېرته جوړېدو لپاره کار وشي.
د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس همداراز د یونسکو له سازمانه غواړي چې د دې منار د ساتنې لپاره لاس په کار شي او هغه 2.5 میلیونه ډالر چې د دې منار د رغېدو لپاره ځانګړي کړي وو هغه د دوی په اختیار کې ورکړي. له دې سره هممهاله د غور ولایت یو شمېر فرهنګیان بیا د دې منار د ساتلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې ولایت فرهنګ پال حمیدالله زواک:
دغه څلی د انساني او طبیعي تهدیداتو له امله تهدیداتو سره سره بیا یې هم تر ننه ځان استوار را رسولی دی، خو په دې وروستیو کې لکه 2 کاله مخکې چې د سیلابونه راغلل او څلی اطراف یې چې هغه د څلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورا زیان ورته ورسید.
نیک محمد مستمن چې له تیرو 16 کلونو راهیسې له دې جامه لیدنه کړې وای تر اوسه هیڅ چا د یونسکو په ګډون د دې جام د ساتنې لپاره کار نه دی کړی.
ما خودم تقریبا حدود
سچ 3 میاشتې وړاندې هلته لاړم. د دې جام ځینې برخې ویجاړې شوې وې او په تیرو کلونو کې هم د دې جام ځینې برخې غورځېدلې وې. دا یوه نه منونکې ځای ده او هیڅوک یې د بیا ځلې جوړېدو توان نه لري. یونسکو وایي چې موږ په تیرو 16 کلونو کې دا مطالعه کړې او د ساتنې لپاره یې اقدام کوو خو هیڅ هم ونه کړل.
هیڅ کار صورت نگیره او هیڅ کاری هم نکنن.
نوموړی وایي د دې جام د ساتنې لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. 2 کاله وړاندې یونسکو هغه استنادی دیوالونو یو هوټل چې د دې جام ترڅنګ جوړ کړی و سیلابونو ویجاړ کړ او اوبه د دې جام لاندنی برخې ته نږدې شو چې دغه جام له ګواښ سره مخ کړ. تیر حکومت او یونسکو د دې جام د ساتنې لپاره ځینې ژمنې کړې وې، خو په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په وینا یوازې د استنادی دیوالونو ژمنې پوره شوې او نور ژمنې په خپل ځای پاتې. په نوي ډهلي کې له قطب منار څخه وروسته منار جام د نړۍ په کچه له خښتو جوړ دویم برج دی. منار جام په 1194 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3.5 متره لوړوالی لري. دغه برج د هریرود او جام سیندونو څخه 4.5 کیلومتره لرې د شهرک په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په 2002 میلادي کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان په لړلیک کې ثبت شو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 2.9 او FM 100.5.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه وو، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د ښه ژوند تګلارې وي. د ښه ژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوی، 1000 ټوکه چاپ شو، مینوالو ډیر زر تود هرکلی سره مخ شو، ډیر زر یې وپیرلو او اړتیا دا و چې 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو ښه ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ هم له ښه مرغره وتلی و. نو د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړې ژوند مخکلی شي، د بریا نندارې، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا له دې نه وروسته 55 برخې ته راغلم. فکرونو په نوم یو کتاب و چې 55 و، نه تسلیمیږم په نوم یو ناول و، سره په څنګ کې د ذهنیت جوړونکي کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټولګه و، او د بریا 200 لارې د هند یو نوموتی ارواپور و بین شیر مالخوا دغه کتاب لیکل شوی و چې ما راوژباړو. دغه اته کتابونه زه چاپ لرم، او سره په څنګ کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه منه هیله کیږه په نوم یو کتاب در چاپ په درشل کې دی، او سره په څنګ کې فکر دی ورغه و دام په د چاپ په درشل کې دی، او همدارنګه مخکې خرید لوره ام تر چاپ لاندې دی، ور سر پسند کې ذهنیت جوړونکي متلونه، د متلونو یو ټول غل البته دغه تر چاپ لاندې دی. دغه دولس کتابونه زما تر څه چاپ شوی دی او څه د چاپ لاندې دي. ک یو لیکوال عمري د خپل د مرګ څخه ورسته کولای شي د نوم پیړی پیړی ژوندې وساتل شي، پر اسونکو ادبیاتو کې د نوم په زلاند او زرین کرخو ولیکل شي، نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی.
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو، یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي، تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې، ولې تاسو دغه سي مسایل خوښ کړی یا دغه سي کتابونه خوښ کړی د چپاړې لپاره؟
هغه وخت کې چې ځکه زده کړې علومه ننګرهار پوهنتون کې موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې د ارواپوهنې یو مضمون درلود، ارواپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده، او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل. که ما پښتو کړي وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده، یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړاوه، او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای. له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و، پرمختګ و، د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه، او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو او ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینې مساعدېدو لپاره یو فرمولې درلوده چې هغه ما را پښتو کړه. له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم.
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارز چې په پښتو کې هم وي؟
لیکوالان او ژباړونکي تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي. لکه زه به تاسو ته یوه بېلګه درکړم، کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل ځایونه زموږ ذهن ته راځي، نو یو لیکوال اړ کېږي او ژباړن اړ کېږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي. نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بیلابیلو پارکونو او نور ذکر شویو ځایونو لیدنه کوي، یا په لیدنې تر څنګ د دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې، په تفصیلي ډول باندې دا راخلي، بیلابیل موضوعات یې څېړي، ښېګڼې او بدګڼې یې څېړي، او سره په څنګ کې د دوی قیمتونه، دغه یو ډول نوښت دی. نو که ووایم د ټولنیز ژوند نزاکتونه ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه، ورسره په څنګ کې د جرأت نه بایلېدو، یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چاري او ګدرې د یو فرمولې په ترڅ کې بیانېږي. د ژباړې لخه خو دغه سي کار دی، لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرموله په کار واچوي. لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعه او لوست تر کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د دته الهام ډول باندې راشي، یا مغه موضوع د بیسیړي، یا د په یو ټولنه کې اوسېږي، هغه نوښتونه، هغه تیروتنې او نیمګړتیاوې چې د تر سرګو شوې دایره اخلي، د قلم پر ژبه باندې، په یو کاغذ باندې، په یو سپینه ورقه لیکي.
نوری صاحب تاسو ته بازار خبره وکړه، ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پخته یې داسې وي چې لوستونکي را جلبوي، خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري.
دقت او سرعت همدغلته رامنځته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په هغه اندازه د بېلابېلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی. یو خبره تاسو یادونه وکړه، اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی شي، د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروی وي، په بېلابېلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي، د شاعرانو لیکوالانو په پلمه د پلی خوي، اور سره په څنګ کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي. کچیرته دغه موضوعات ته پاملرنه ونشي، په رښتیا هم په پښتۍ به یو ښه نوم لیکل شوی وي، خو اما د نن منځپانګه به د کتاب ډېر فکر رنګي وي. دغه موضوعات ته باید لیکوالو ژباړنه ډېر پاملرنه وکړي. زه شخصا چې کله یو موضوع راسپړم را ژباړم، لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده، که ریپیټ وي نه ژباړم، که نوښتې ژباړم، که ژباړم د ژباړې به خپل فرهنګونه دي، د ژباړې خپل یو چوکاټ دی، دغه په چوکاټ کې را ژباړو. دغه سې نه کوو چې دقت د سرعت ښکار کو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابډ وهو او هغه دې په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا یې انده کې منفي اغېز ولري. دغه په کار هم نه ده، وړتیا هم نه ده. اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي.
نوری صاحب، دا کتابونه چې تاسو ژباړلي، دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسیدلي، د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي، ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلي؟
بالکل، زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي. لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړي ژوند به ښکلی شي، د بریا نندارې، دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو. هغه سلګونه ټوکه کتابونه لکه مرغه پیرل سوي دي، مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی، په افغانستان په شمال کې مشته، مزار شریف کې، ورسره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې، همدارنګه په لویا پکتیا کې، لوی ننګرهار کې، او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی. کولی شي په مناسب او ارزان قیمت له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي.
د خدای خدمتګارانو د تحریک مشر او د عدم تشدد د فلسفې سرلاری خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی، د 1983 میلادي کال د جنوري پر شلمه په پېښور کې وفات شو او جنازه یې له هغه ځای ننګرهار ته یوړل شوه او په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. هر کال د باچا خان د تلین په مناسبت د باچا خان اونۍ هم نمانځل کیږي چې په دې اونۍ کې د باچا خان په شخصیت او هلو ځلو خبرې کیږي. باچا خان د ژوند ډېره برخه د انګریزانو او پاکستان د حکومتونو په زندانونو کې تیره کړه، خو کوم وخت چې له زندانه بهر تیر کړی، په دې وخت کې په خپل قام ګرځېدلی او هغوی یې زده کړو او ښه ژوند ته هڅولی دي. د باچا خان د ژوند او هلو ځلو په اړه بیخي ډېرې خبرې کېدای شي چې په یوې یا دو خپرونو کې نه ځایېږي، خو د هغه د لا ښه پېژندلو په خاطر د هغه په لاس لیکل شوی کتاب د باچا خان ژوند او جدوجهد لوستونکو ته ډېر څه ورکولی شي. باچا خان ویل، قامونه هغه وخت پرمختګ کوي چې د تشدد پر ځای عدم تشدد ته مخه کړي. د نوموړي په باور د عدم تشدد وسله تبلیغ او د تشدد وسله ټوپک دی. عدم تشدد په خلکو کې محبت، همت او جرأت پیدا کوي او تشدد په خلکو کې نفرت او ویره پیدا کوي. باچا خان ویلي چې تشدد آسانه دی او په دې لاره تلل هم آسانه دي، خو عدم تشدد ډیر ګران دی او په دې لاره تلل هم ډیر ګران دي. یو سړی ته د چاپېړې ځواب په چاپېړې ورکول آسانه دی، خو زغمل یې سخت دی. د باچا خان په باور په عدم تشدد کې ناکامي نشته، خو په تشدد کې شته. کېدی شي ډېر خلک هغه کسان زورور او غیرتي وبولي چې ظلم کوي او خلک ترې ویریږي، خو باچا خان بیا ویلي چې ظالمان غیرتي خلک نه دي، دوی بې زړه او بې ایمانه دي، غیرتیان هیڅکله په چا ظلم نه کوي. باچا خان د یوې ځیګې جغرافي خلک هڅول چې له یو بل سره له سختي او تربینته لاس واخلي او د یو بل د پښو وهلو پر ځای له یو بل سره مرسته کوونکي شي، ځکه د نوموړي په باور د خدای د مخلوق خدمت د خدای خدمت دی. باچا خان که څه هم ټول وس وکړ چې خپل خلک د علم بل مشال ته کینوي او د ناپوهۍ او رواجونو له تیارو یې راوباسي، خو په ډېرو ځایونو کې یې دا خبره هم کړې ده چې که په خلکو کې ناسم عادتونه یا ناسم رواجونه شته، یوه وجه یې دا هم ده چې داسې څوک نشته چې دوی ته سمه لاره ور وښیي. باچا خان یوازې سیاست نه دی کړی، بلکې د خلکو د اجتماعي ژوند د بدلولو تر څنګ یې مجلې، اخبارونه او کتابونه هم چاپ کړي او د فکرونو په تولید او خپرولو کې هم برخه اخیستې. همدا ډول د خدایي خدمتګارانو په تحریک کې ډېر ادیبان هم ورسره وو چې له هغوی سره په ګډه یې ژبې او ادبیاتو ته هم کار کړی. د خبرونه په دې برخه کې باچا خان ته د ارواښاد عبدالرحیم مجذوب یو لیکل شوی نظم در اورو. لمر خلال مازدیگر شو، لوگ در گوران گدر شو، درنا پان زیڑی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، د شرمخ و شور و شر ده، زما دوسترگی چلور شپی، پا کتو کتو و بشوی، ولی تر اخکار نشوی، درمیش پنکای چشوی، رملاړه تار پتار دا لهر چا غلط لار دا، د تیارو مارنګی خوري دیوی نبل وستوري، لکه کاغی کړنګ شوه تورې ورېز ټینګ شوه، لار کې کند تباهی دا یو منحوس سیاهی دا، دار مبد ترشپولا روغ نورسی ټولا، د تیارې لخوش ویری زاری وچاو دیو بشوی، ولی تراخ کارا نشوی، در امیش پنکیا چشوی. پتیارو که نغختی غرونا، لکه غط سکرنی مارونا، د برزخ پتا خانو که، بد روحون پچجو که، زده چودون که شان مزل ده، ملپ ملگ گمان ده غل ده، نه ده لار چوک رهبر شتا، نه رهبر باندی باور شتا، ده رمیش پنکه راشا، تا ده لار رهنماشا، دا غفلت بدی ترچووی، تا بیداری کوی دشوی، ولی ترخ کارنشوی، ده رمیش پنکه چشوی. تا چه پری خود لالاڑه شنی بیدیاش و خور شاڑه، پختون خواباند تورتم ده یو بیشور شان ماتم ده، غرو سم غلی غلی لکه مڑی سانی ولی، نش پنکه نی آواز شتا نه اوس چا دش پیلی ساز شتا، یو ناچوپ خاموشی ده جب پری ده غگ بندی ده، رمشوری بیش پنکه یا سنا شونی دی پری وشوی، ولی تراخ کارنشوی، درمیش پنکیا چشوی. درمیش پنکیا راشا، دمروز لونو مسیحاشا، بیادی گوتی پشپیلی کا، ترینتال خوشالی کا، جنی جون پگڑا کا، نوی جون پا که پیدا که، بیادی وچر راگونا
رانه و چند گردونه رمه بوز دی ترکوره للیوان و یوش غوره زما دوسترگی چلور شپه پا کتو کتو و بشوه ولی ترخ کارنشوه در امیش پنکه چشوه ولی ترخ کارنشوه در امیش پنکه چشوه. پیلی غگول د کوچانی شپونکیانو هغه دود دی چې له پیړیو پیړیو په دوی کې رواج دی، خو اوس داسې کوچان هم شته چې د شپیلۍ پر ځای د موسیقي نورې آلې غږوي. د خپرونې په دې برخه کې د هغو کوچیانو په اړه راپور در اورو چې د شپیلۍ پر ځای دمبوره غږوي.
د غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا 1.5 کلن شپونکی رمه څروي. د رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خیځي. خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان راپېژني، خو نه غواړي چې غږ یې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله دښکارېږي. که مرجان په خپله په خواږه غږ شپېلۍ ژغوي، خو وایي اوس ډېری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ژغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډېری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره سوې ده چې په یوه سپېره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. بعضې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یوه بله ویډیو کې بیا کوچۍ مېرمنه ښکارېږي چې ملایې تړلې او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یې یو ځوان بیا کاکړۍ غاړې ورسره بولي. د لر او بر وطن په دښتو او غرونو کې په رمو پسې روان دغه شپونکي کوچان اوس له خپلو دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د ستاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه یې کلاسیکه شاعري، مرثیې، قصیدې، ویرنې او ساندې هم وي چې په هیواد کې وروستۍ ناخوالې په هنر او ذوق اغیزه بلل کېږي. دلته په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دښته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرثیه وایي. لارمو سره ولو سره د شپانه شپېلۍ ژغول یو پخوانی دود دی، خو په اوسني وخت کې ډیری برخه شپونکیانو د ځینو محدودیتونو او ګواښونو له امله دغه پخوانی دود تشا کړې ده. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیری کوچان په دې باور دي چې د یویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی.
د شپی الله کوچ دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلۍ ږغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی هغو وختو کې بیخي ډېره وه. دوی به پخوا ډېره خوښي کول. آسان به یې درلود، اوښان به یې درلود، د غره لمن ته به یې وختلو، اوازونه به یې ویل، دا مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دوی دروی ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ژوند څخه، ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسانه بیا تر دمانه، ډیلي، کلکتې او بیا تر بنګاله به یې کډې وهلې. هغوی به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بیولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ږغېږي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د ازادي رډوی مجله چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
مورے میرا دا ہمیشہ جڑوی نا اللہ دی خیر دی بیائے سرگسری دی مورے میرا دا ہمیشہ جڑوی نا اللہ دی خیر دی ارمان درمان دے ہائے خلگو ناچار ناچاری دا ارمان درمان دے بیائے سرگسری دی غریب خدا بھی کسمی جڑوی نو اللہ دی خیر دی بیائے سرگسری دی مورے میرا دا ہمیشہ جڑوی نو اللہ دی خیر کی جان میں نکشتا دی تو متنا پروا میں نشتا بیائے سرگسری دی صبر صابر دا پورا کیجی ارمان اللہ دی خیر کی بیائے سرگسری دی
ګوره مې رضا همیشه جړوینا الله دې خیر کړي دزړه دردونه مینا سرور دے او خلک می اور فریادونه مینا سرور دے جائے سترګې سری دی د تل مشکو می په مخ دې سیلا بونه الله دې خیر کړی جائے سترګې سری دی مورے میرا گاؤں ہمیشہ جڑوینا اللہ دی خیر کی بیائے سترگی سری دی مورے میرا گاؤں ہمیشہ جڑوینا اللہ دی خیر کی